السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پودزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پودزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې ویدیس هیوادونه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوبونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریک کړي چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړه لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه آمه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووزي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړې. کندهار ته مو بیايو، هلته بنوال کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیرغوش یو د نور مرزونو چې هر کال د غز موږ انګور برسته کوي، دا واپس موږ نس کولای.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د خزو او نجونو د ګوخي یا غلي کولو اقدامات د یولو ایرانز او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناک بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبره هم راغلي ده چې د ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خدای ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورونی او بهرنی او غیر دولتي مؤسسو کې شزل کار کول ومن کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی سې شنبې پانتونو نوټه د نجونو تک تر ثانی امر پوری بند کړ، چې د دې په خبرګون کې په هغه خبرستان ننګرهار د ټپ پانسي نارینه او شزینه مؤسسونو مظاهره وکړه او دا شعار بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او شمیر نور ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او شمیر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپل پریکړه بدل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستي فرمان چې مېرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نو موري زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عاید به برخې کوي او لدی به راوګرځوي چې خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نو موري زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو به برخې کړي. تورکوي شزی اونجون له خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولای. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د پوینا د بندیزونه یوازې ټول افغانانو ته زیان اړوي، د دوی سنځ په سي زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدي. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړي.
اکثرا نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی غټیاله وي، نو په دې توګه کچيري دوی په کورونو باندې کېنول سي لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دوی وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډیر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ تاسو زرب کو په زرب 2000 کو ک زنانه زمون خورګانی په کار کې موشي کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کوزنی په دې نفقه برابر ولا کوسرا شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې نوې فیصد خرج د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. او د څه فکر کې چې اته نوې فیصد ته دغه لښمره چې شو لوړه شو ده، نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دو اوریدونکو نظرونه و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچره ملګری ملتونه د خپل پالیسي پرانا کې اپ مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مثلا د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور مؤسساته مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي، په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده، د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي، او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري، او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازنۍ د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي، او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وای پریکړه کړې د لونو د خیراتونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. د کورنۍ وای نغواړي پر لونو د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نغواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. د وای دوه لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
زه دوه لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
مو تجربه اول دوره طالبان
زده طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټول خويندې مې او زموږ د کورنۍ نور انجونې به سیواد پاتې شوي. ډېرې لخپل حقونو به برخې شوي. څوک له مجبور یو د کور هر څه مچلرل او مپلورل، هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکو نیک محمد وای غواړي د خپل دریو خويندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خويندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب
مذهب بوده برای ازی که اونها بتن
درې خويندې مل زده کړو پاتې دي د دې لپاره چې هغه زده کړې وکړې او خراتلونکي ولري مغاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو ترڅو موږ د خويندو راتلونکي خشي په افغانستان کې ژوند نور سخت دی
غیر قانوني یا راه قاچاق به پیمایم پر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورت او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په امریکا کې د سړې هوا او واورو لامل په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي تفصیل له احمد شبراور
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 44 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي په بفالو کې 14 په هم تر 40 سانتي متر پورې واوره ووریده تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متر او 40 سانتي متر واوره ورېدلې و چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو سیدونکو دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي پرون داسې راپورونه خبر شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سر دي کوم کسان چې په بفالو کې هم راشوي دي هغه اکثر په موټرو کې وو چې واوري پرې اوشتي وي یو شمېر کسانو به هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واوري توژلې او جنو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسیدلې نو سای ورکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره د مرکزی حکومت له لوري د مرستو ژمنه وکړه د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200 کسانو برېښنا قطع شوې ده د متحده ایالاتونو په نشته 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي یوازې د جمعې په ورځ 4000 سل پروازونه لغوه شول
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي همدومره وو او سم راځو او نوې خبرونه ته د ازادي رادیوي مجلې ته چې د جمی پور اس خبره شوه او ستاسو تکرار اوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په خبرونه کې
اوس می داسیتم اوس می داسیتم فمزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمي څرګندونې لرو
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انزورونو په شبل افغان جنو سره یو والی څرګند شوی د نجیب منلی نظر می اخیسته
کله چې خزي د سواد له نعمت محروم ای هغه نشي کولای چې کتابونه ولیکي
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواح له شاره فضا تشکری
دلته زمان نشته دلته مر نشته دلته څوک نشته دلته ستوري نشته دلته فقط یو خلاص دنیا ده
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدل مانی تشتوره پرتل
مهم شی نه خود له دلی چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراجع پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کې لیکلی او ساول سرمار څلې او بیا له غورسته مور څلې سو بیا مرسلس
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره و. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتی ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا ادونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډېر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خواله رسنیو کې ډېره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوشه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړی؟ دا سې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړی. په داړه راپور لرو.
اوس می دا ستم په مزي بیا وزرې ماتړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه وژلي او شاتګ ته مجبور کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړی هم چپخل نه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د ښځو او نجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولې دي. پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمه تازه د طالبان د حکومت لخوا پر ښځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثیر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپل نوې سندره په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندره د ویلو نه هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی د باید دا حق د نجونو سوال نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمه د سندره به ساز ویلې خو ولی
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای دی چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک حرام ده، موسیقي حرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخته نه زی، به تعلیم مخته نه زی، به پوهه مخته نه زی، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دي سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دوسره چنش پارس میشتي کیږي. دوی پر خزو باندې د بیلابلو محدودیتونو لګول لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
پریمیک دی چې ول وزم زما وزرې ما تړې شپه تا پات کې
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څنګه لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ساجی راډو د مشال څنګه د خبريال عصمت علي شاه پراپور کې
د دسمبر په 22مه په خبر په هنتون کې د افغانستان جنکو سره د یو والی او د افغانستان د کلچر په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شو. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرت او ډیزاینینګ څنګ لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شو. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان وویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یو والی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي اغي ګرلز فیګرز جوړ کړی دي د اغي هغه ګراوند او هغه ټول سیټ اپ هغه لوک اپ چې اغي نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغاني یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدکونکو هم خپل انزورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا رؤف وویل چې پټول انزورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړي چې خپل انزورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغیرن سه انده هغه او خی ماشته تراول او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره نن ویزیټرز کې افغاني راغلی یو ډیر زیات اغي کارو کتو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمون سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړي جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی وو د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته
کله چې موږ د ادبیات پوښتنه خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنې په دې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ځای نه ښکاري فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې همومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابر ونډه لري لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي د بشریت یو اصل دی لبا د مرغه
خو په ځینو کې په ډیر ټیټ سترګه کتل کیږي
په ځینو کې ډیر په ځینو کې لږ په ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي د تخلیق هغه وږي دا تخلیق ټولنه ته نه راوځي یعنی خزبه تخلیق کوي خزبه شعر وايي خزبه کیسې جوړوي خزبه نور فرهنګي تولیدات لري مګر دا فرهنګي تولیدات بیرون نه راوځي دا فرهنګي تولیدات ټولنه ته نه وړاندې کیږي خبر پدې کې شي چې د دې وانډا په تولید کې څومره ده ځان چې په هر شاته کې د تولید کې وانډا برابر ده دا چې دې وانډا په پیژندل شوی تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده
هم دغه بازار تراوتلی تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه په داستان کې شي په فلم بدلیږي د میرمنو برخه په سینما کې د میرمنو برخه په ورستپاتې ټولنو کې شزی فرزن لکوره بهر نه وزي په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنده ده هم داسې
خبره ده چې کله چې خزي د سواد له نعمت محرومه وي هغه نشي کولای چې کتابونه ولي هغه نشي کولای چې ډرامې ولي
کدی بل اړخ ته استاد راشو په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمن ډیری دی یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده څنګه هغه اړخ کې د دوی ونده لوی او پراخه نه ده
بیا هم په هغه وخت کې خزه د تخلیق د یو سوژې په شکل باندې تبارز کې یعنی خزه د خزه په هیڅ نه او دا طبعا که هم د خزو مقام دی او ته دره وښ کار کوي مګر بیا هم او ته د دویم نقش ورکوي
که افغاني ادبیاتو ته راشو دی افغانستان ادبیاتو ته ساس په باور که چیرته لنډې له پښتو ادبیاتو لری شي حذف شي څه پکې پاتې شي یا لږ څه پکې نه پاتې شي
دلته تاسو خبر ته شبل خبره پټه ده چې هغه سره زه ډېر موافق نه یم هغه خبر چې تاسو خبر ته شبل پټه ده غدا ده چې لندې د خزو تخلیق دی دا خبره ډېره درسته نه ده لندې د ټولو پښتنو تخلیق دی لکه مثلا چې ټول پښتنو تخلیق دی او په هغه کې د خزو د نورو توپیر ناشونی دی البته یو شی شته چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري لکه چاربیت شو لکه بغیت شو لکه غزل شو دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې مجلسونو کې وویل شي په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي نو طبعا په هغه کې د ښځو ونډه کمه ده مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی لکه لنډۍ نو دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي په دې معنی ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځزي
ک نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه یوادونو ادبیات چې وده کړې ده په هغه کې په روسي او کلونو کې میرمن ډیر ځلې دلې دي په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي او سشکل په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته کوګورو په تیرو سلو کلونو کې نارینه لیکن لنړیواله جګړې راورسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په ورستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څنګه؟
ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سلکلن تاریخ کې یوازې د شلونه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا ده په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي، او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم د لیدل دي، هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره زمینه مسله شوې، ځین دپاره نه مسله شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې په تخلیق هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل، لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلې دي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته په خکې ډیر وزورولې، تاسو وزورېدلې خو زه ډیر آرام يم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو لعذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوی ناول د پیل کرشلی، شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، ټول دې کتاب سره آشنا شو. لمړی به هم دا تری واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فاکتور ندی په دې کتاب کې، چې یو ارواده، یعنی اصلي کراکټر د دې ارواده یا ارواوی، او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سیمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، دی یو جامعه حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا هغه خار کیسه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوی دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه بې برخې شوی دي. دې کې نو ډېرې قصې
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ورله ورې زين دي ترازي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده نو په دغه کیسو کې کې یو کیسه تاسو راته وایي چې فرزن یو کیسه څه شي ده پکې
په دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی هر ورځ مرګ دی هر ورځ مرګ دی او هر ورځ د فلټ تل کې یو خبره ده بل خبردار چې دلته یو بنجارا راغلی دی ټول بنجارا کریکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کریکټر دی زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده کاست سیستم بکندې د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټول په نه په له هغه پرې من مندو ده چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او خلک ولای خلکو ته دوکه ورکي او خلک په نشې موادو روغ دی کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجارا پوری مربوط دي یو دا خبر نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړي دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغه دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کاراکټر دی بلکېږي هغه خلک تر بیت راستنیږي هغه ته وایي چې بس زه آرام یم یعنی زه مړم زه غم او درد نه لرم ځکه نړۍ کې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې منګه وروسته وکړنو کې او دا اوس تر دې وګوره دا یعنی په دا ټول دنیا کې دا مکه کوي تر وګوره څومره میلیارډونه انسانان ژوند کوي آیا د ټول ژوند داسې دي کنه دا زمونږ یو بدبخته ولسته یو دی کوم بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانی په وګو پاتې هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د څه چا په ځان دا کوټه چا په ځان داسې اندې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې
یعنی یو ډول سیاسي اړخم لري او تاسو د انسانانو ویل په ورستي راپورونو کې ویل شو چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې می د دې ناول جن برخه په خپل وسته وي تاسو بیلی بیلی برخه لیکلی وي او په پیل کې مو د فکر نه وکړې فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده
یعنی مدا شي دا ما هغه کوم احساس چې ما ته پیدا کړی د یو نیم چلی کوال په اس باندې زبانت لیکوال نه یم کله هغه راته کلمه ده د دې یو چا په اس باندې چې یو احساس درما یو عاطفه لرم او د خپل مورانی وطن سره په استلاب باندې نشته دن کې رواني او عاطفي اړې کلرم دې هر وخت زور ولما دا چې کڅو کې خپل یو کبدي ګولې ما خپل احساس
د کاغذ په مخ باندې پلی کړی کارګر څه د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوه دی یو څه مولیکلی دی احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي نو دغه مختلف احساسات څنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول یې
خبره ده چې اوله کې خو بیلی بیلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زراعت تلم ما خپل دوستان سره مشوره وکړه هغه یې ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکه یو هغه د ملایانو په خاړو د خبره معنا یو واحده مې وتورکله مګر څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دې یو کراکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې وتورکله نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځیدل یعنی عمومیت کې دا جندل هیڅ
او بدی صاحب نو د ساسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي
که ما اوله کې ویل یو وینګه کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که حق ده که وطن ده او که مملکت د دې داستان ده نو دا تاسو واحده معنا ورته پیدا کوي مثلا په تراژيدي باندې دا تراژيدي چې هم دا اوس جریان لري دا تراژيدي یو انصر دی
لا تخنیکی اړه که چیرته برته د دې ناول مسلې تراشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدې شي چې یو څوک وایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ذهن خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان همدغه وروستی زمان چې د پیصله د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري. اما لوستونکی در کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی؟
لوستونکی باید ادبیاتو لزاوی نه دا درکی چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامع او دا انسانان کومې خواته دي.
له شغلی کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې بلایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانی لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فريدي سيال پورا پورکي
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې. په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رهلا پونم د جلال آباد یو اوسیدونکو اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډیره تاریخي ودانۍ د ویدی په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو به ته خاصاتنه او خدغه وشي ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غړه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امنیت لپاره پکارم دا خند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانیو په لګښت چاره پیل شوې چې د طالبانو تربیه واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغه ژمنې سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غو باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم د ان شاء الله هغه به تمو موزیم جوړو.
بلور ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستر تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینې ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پراته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې یو زرو شپږ سوه کاله پخوانۍ زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سره کیندونو د لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې لغونډې ماسله غونډې ته سر ورشکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډې چې په بیلابیلو نمونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند د اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډې تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مارسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته را ګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنگر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو تور دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډې ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبر څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څون شمال دلی ورغله یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نخ نخانې نسته. دا خپخه د بنس نه و په غټین کې دغه منطقه سی و دغه د سیدسیل مخواله او د سیدکلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په نه سیدا دوی په غټین کې له مارانو د شینان ډیرو خلکو په مارسله بلل. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج دین پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کېم داسې لیکلی او ساول سر مارسله او بیا له غورسته مارسله سو بیا مارسله سو.
که وهاب بازید په مرسله غونډې کې چندان تاریخي نقش نشانی نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډې کې هغه نقش نشانی لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زئی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یا د غونډې کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډې په څنډه کې آباد دی. د دې کلی یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډې ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندرلس ولایت د نګلوم بد کلی شیدن کایم. دوه درې کلمې مخکې زور ختلایم دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمی دي ول سوي دي پلاس نه جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دي ډیر زور دي نشته بر ورواچ وي ډیر لری در برازي او داسې دی وشیدو داسې کم کم جنگ کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي دبرې کار سوي داسې کډیپ جوړ سوي مرسل دي مرسی په شکل باندې او دغه شنورم کار سوی د پخوا وختو کې
ک د مرسل غونډي د تاریخي حیثیت په اړه به لابل نظر نه ور کول کیږي. نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبريال او د خبريال خیریه بنسټ مسول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو لخلي بیل نظر بیانوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل زموش په سیمه کې دغه غونډي ته د سلیمان علی السلام د بیلچه بیل ویل کیږي.
مرسل غونډي چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پراته ده، شاوخوا یو بو چا پیرا کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناس و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې لا 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان لمخې پایل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. لا دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام ورستیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده د ډیر درناوي وړته. د لوی پکتیا فرهنګیان وای کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمن داسې شخړه یا ستونزه پیدا شي چې درول ستونز منوي، نو کده دې شخړې منسته شزي ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نو چتوي او شخړه لاس په لاس دري شي. نجیب الله خیل په دیاړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې وه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوا قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي، دوا کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیلې دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري. دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقې کیږي که ځینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي، حتی د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونه د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مرګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پڑونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډیر درنښت سره په خپل شعرونو کې په خپل لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثيل کړای دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چرند کوي، چوپ پاتې کیږي، او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که خځې د منازعې اړخونو ته ټکرۍ ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کېږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومېږي.
ښځو او مېرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې برلته.